پیغلی ملالی میوندی د کندهار په میوند ولسوالی کې د انګریزانو سره د دوهمې جګړې پر مهال د افغان ځوانانو د مورال وړولو په برخه کې خپل دې شعر که په میوند کې شهید نسوې خدای زو لالیه بیننګۍ ته دې ساتینه د انګریزانو پوځونه له ماتې سره مخامخ کړه.
که په میوند کې شهید نشوې خدای ګل لالیه بیننګۍ ته دې ساتینه. که تور اوربل مې راتیږي په وطن جنگ دې جانان نه منی کوم.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ته د څنګ مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو موسسو د فعالیت د بندېدو امر کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن رسنیو ته پاستولی بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي په افغانستان کې به د سویډني موسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر موسسې له افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیایي برخو کې مرسته کوي. د سلوان مومیکا په نوم 30 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسې نږدې دوه اونۍ مخکې په سټاکهلم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې څو پاڼې وسوځولې. دې کار په ډېرو هېوادونو کې سخت غبرګونونه راوپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامیو سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ یې بللی دی د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د 60 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته یې مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لېږدول شوي خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. دغه راز د کډوالو شورا په بیان کې ادعا شوې چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې 2 ماشومان چې 1 4 کلن او بل 45 کلن هم مړه شوي. خو کابل ښاروالۍ او دغه راز طالبانو نورو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي اوکراین د ناتو غړیتوب ته ورنږدې شوی او یو دلیل یې دا دی چې د هېواد د ناتو د غړو هېوادونو په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي او همې پوځ ته د دې تړون لخوا روزنه ورکړل شوې تر څو کیف وکولی شي د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې د یرغل په وړاندې خپل ځانه دفاع وکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د 2 ورځنۍ سرمشریزې په لومړۍ ورځ وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو دوام ورکړي. جک سولیوان نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلي بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل. انقره له میاشتو راهیسې د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې و چې په دې ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه به پارلمان ته وړاندې کړي. او د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې په درېیمې یو ورځنۍ سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغان لوبډلې په د دغه سیالیو 2 لوبې ګټلې وې او اتلولي یې خپله کړې وه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. دا دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وې دا کړې دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ دراچول شي وي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي.
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، مالته بیا د مسلمانانو تمیز به د پاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د ده او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلې او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري دې ګاونډیان ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا د کېدو چېرته دا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چېره یو طرفدار د سړي نه، یو ملګری نه، یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس دې نظر نه مني، دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نس غمل چې دی غم خالقه کری نه منځ ته راځي، که څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوری باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیلو ته ځواب نه لري، نو هغه باید تاوتریخوال ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړه وړه، خپل اعمال نور نه لوړ وګړو، او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي داسې دي په بل چا هم دا باید تحمیل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بند کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبره وي، هماغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې به موږ اوسېږو، په هماغه محیط کې به موږ اوسېږو، زموږ فکري وده به په هماغه سطحه کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته، لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکرالله لیوال په باور ډېر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمیل هڅه کېږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي، د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستعار نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هېڅ حریم دي کې نه مراتی سره هغه فامیلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي، نو د هغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی. که ته چیرې نه منې هغه، هغه تا سره داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تدبیر کړي چې هغه دغه تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې که یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جریان دي، تا خوښي دی او بل نفر به نه خوښ، هغه به ځان ته دلیل لري چې زه ولې نه خوښېږم، او ته چې خوښې ته به ځان ته دلیل سره لري. که نه باید دا دلایل سره واوریدل سي، خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالي ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسیدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي، خو دی وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکي لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوږده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو له بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
ساندی څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. استاده، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي، د قدرت ساتلو بل لارې نشته. بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو، هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغه سپیح ډېر شوي دي. یو چا یو خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. دا خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی، هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر ده، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکي.
دا خو ستاسو خبرې وي چې ادوان ک مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پامرته وکي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر ده.
دغه عمومي روزنه ده او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدې چې زما خبر در باندې بد لګیږي بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه به زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پانتونونه زمونگه یو خبیل گده پینزه لسکاله مخکی پا پانتون که سوار دست پیخ وشوله چه ماسل یو بل سره وجل د سیاسی اختلاف بخاطر بانده، مگر وست ده پیخ کمی شوی دی. نو ده ده طولنه ده نرمخت یو بیل گده چه باید پراخشی.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره.
افغانی ټولنه کې هغه کسان چې د زلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې والی واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغیزې کوي او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟
دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی ته باید واده وکړي.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي، بل شي نه دی چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، د پرتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت به واخلي.
په افغانی ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوی، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته وایي او یا د یو کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتله ځوانان له دغه ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانیږي او د کوژدې وعدو مرته رسیږي، داسې غوګندرې ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د مو فټولنه کې کوم وګورو د ډیر ځوانان ته زور باندې د ته وادار کیږي چې وزر واده وکړي، یا مثلا هغه دوی پانتون درسونه وي، یا په ممکن اقتصادي مشکلات ډیر لري شي، یا په کورنۍ د جبر لازم، یا په فټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلانکای واده نه کوي یا څوک واده نه ورکوي، د دو پیغور ورکوي. ډیر ځوانان داسې وي چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې خېوی خو ته پرېږده چې دغه توان او اقتصاد خپل نشوي په اړه کولای، هغه ورځني مشکلات یې د ورځني نشوي حل کولای. د دوی پلار یا مور دغه ټول په سخته او چې تواله واده نه کوي او چې کیسه ده تیار مثلا عبادت لپاره یا خور درته لرو یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل فاته واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېرې مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کیږي چې که اوس واده ونه کړي وخت تیریږي او بیا به د څوک پاڼه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکي لیزا هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډېر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي او یې اړ کوي چې ناسمه پریکړه وکړي.
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپل فیصله تحمیلې، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کړي. بل اخر دته حتی ځینې خلکو ته د سويږي چې روحي مشکلات ورته پیدا سويږي. د ځینې خلکو سینې سال ډېر تیر سوی یم نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دای نورم یعنی د فکر وکی چې یعنی رښتیا ګوز ما وخت تیرې ته دی ولی څوک ناراضی ولی زباید واده وکم یا ونکم زموش کور نه ایس وخت دانه درکې فکر کوي چې وکه زما لور مثلا د ولی سو کالو سو د شپلو سو بلای وخت را ورسې دی باید واده وکی اما دته فکر نه کی چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمی هم روحي بلوغ ورری وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څنګه هغه کوي چې دونه غټ مسولیت واخلي ځانته
په افغاني ټولنه کې د انجلۍ د رښتې لپاره روی باران ګرځي کله چې د یوې انجلۍ روی باران ډیر شي هغه وخت هم په انجلۍ د کورنۍ فشارونه ډیریږي او یوې پرېکړې ته مجبوروي لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوې
خاصګریان راتلله د فتن بچو لک شنستله دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی ته باید واده وکړي دا دغه دې شالک دی یو کور داسې تحصیل کړې دي دا رقم کورنۍ سه د موږ مور پلار یو موږ باید دا مسولیت سرته ورسیږو د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بلخره وویني چې کور یې جوړ سوی
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیول شي اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی د نورو ته تاثیر لاندې استو مونږ مثلا بل شي سنجوو وضعیت بل ډول دی پریکړه در باندې کیږي بل ډول او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي موږ ژوند نه کوو زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي همدې لپاره یو ساده نه کسان ولګړ کېږي د ماشومان ته باید وروزي نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي اصل موږ خپل ژوند خپل ځان خپل فزیک خپل روح خپل روان ضایع کوو او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یو
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي
مثال که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکړي دا د ژوند مسلې دي او دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي بل شي نه دی چې بدلې کړي دا د ژوند مسله ده او دا به ډیر دقیقه ووسی که څوک مړ وکړي مثال قتل وکړي دښمنی ورته غاړه شي هغه ډیره سخت ده خو هغه نه چې دا غنه سخت چې دا به خاوند او د خزه ترمیان زغاری کړه کچیرته مثال خزه او سړی سره روغ اړیکونه لري مثال سره جوړ نه راځي نو هغه به یو ورځ لپاره نه هغه به ټول عمر لپاره زورل کیږي
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وای ټول ته جواب دادی چې د خپل شرایط لري او غواړي په همغه شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکی
ز خپل د خپل هم سفر د لپاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو د یو شخص نه پیدا کړای او یا هم دی وای چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه سی یو تصمیم ته غاړه کیدم نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټا کی او د هغه د لپاره شرایط باید ولري مثلا کورنۍ ما ته وای چې ته داسې جلی مو ته پیدا کړی ته د سره واده وکوه نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې دا غي تاسو په نظر کې نه راځي بل هم زه خپل باید ماستری ولرم ماستری باید وکوم بعد هغه نه باید خو وظیفه ولرم تر څو کولای شم د هغې مشکلات هم حل کړم خپل مشکلات هم حل کړم او د هغې څو ارزوګانې دي زما کوم ارزوګانې دي ته دوړ ته به رسیدګي وشي
د سباون په باور ملګری او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولای شي خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پر تحمل کړي
ځوان داسې دي چې اغه خپل تصمیم لري خو مشورې ته ضرورت لري کله چې یو خبره مې ستر ازي انډیوالانو سره شریکي کی وي چې دغه یو کار ته زغوانم چې تصمیم لارم ازي په آینده کې اجرا کوم تاسو ته مشوره راکوي ملګری د مشورې حق لري د ټاکنې حق نه لري بلګری ملګری فقط د خپل ملګری په حیث باندې کولای شي خپل ملګری ته مشوره ورکړي
استاد زول حق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو تر ابولي هغه وایي کده نورو لسنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوخاړي کې جوړو د ژوند د خوګو څخه به ونکړو
زمون نصاب اصلا دا ورځ کې چې تاسو باید به قید او شرط اطاعت وکړي، مثلا د پلار او مور. مګر د ټولن په هنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو امغه ډول سنجونه کول شي، درن ډول سرجمه نه شي کولای. ول مکتب ته وایي چې اطاعت وکړه، معلومه خبره د خپل د سنجش په خلاف باندې، خپل د عقل په خلاف باندې به بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منی به ټولن خو ځان ساتي، خو باندې ساتي چې خپه کیږي درنه فلانه باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري، په ډیر راحت سره د جرأت باید موږ ځوانان ولرو پرې کې ماتی کو خلګونه به دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپل سنجونې سره برابر اړیکې منځ سره وړو. په ټوله کې اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځ سره وړو، یا مثلا زموږ ګاډي کې جوړې بل څوک جوړې راته د الکانو جوړ لپاره ممکن هر بوري خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کی، د پراتونکو هم خپل د وجدان او د خپل سنجو سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت به واخلي. او که د نور عقل او د نور سنجونو سره ژوند کوو، مسؤلیت به موږ شخص سره دغه هر جمله چې منځ سره غلط دی نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته خستر کنه قتل کیږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې و دودیز ټولنه کې څنګه یو ځوان کولای شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپل خوښ ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپل عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو، مونږ بیل شو یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا هم دغه ده، د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول هم دغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم، د بدې چې کوم ځای کې ده، چېته بد وایي تاسو؟ خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي، د یو خلاف د یو پخوانیو ارزښتونو یو عمل ترسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي، هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ مناسبتین خپل ژوند را وباسي. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغه سره مونږ ټولن ته غوړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غوړو تطبیق کو؟ یو ډیر پخوانی مصره ده، مشهور مصره ده، دغه دقیقا معنا هم دغه ده. خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش، اما زی برعکس هم ویل شم، خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. زکه ته به نور غونده نه بیا، ته به متفاوت شخصی. ول دا یو خاص اقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي. د ټول لپاره به کېدی شنو زکه در روانې ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډیر معنا دار ده.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو اوریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرام مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس په د ځوانۍ سیم ته رسیدلی وي خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به پاتې وي او یا به ذهنن واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوږ اوریدونکو، د تانی څنګ دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.